السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په لنډو خبرونو باندې کوو د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اصولو او د بشري حقونو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماتانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده یان ایګلند تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو په رسولو کې ګټور بولي د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس ایلوود چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنه کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې نوموړي په خپل استعفا لیک کې چې پرون ناوخت په ایکس شبکه کې خپور کړ لیکلي په تېر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیاتو اړیکو په باب د غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه ایلوود دا هم لیکلي چې هغه هڅه کوي پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي په ځانګړې توګه د نړیوالو مسئلو لپاره ځکه د خبره نړۍ په یو خطرناک کونج بدله شوې ده د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او د دغه هیواد د محافظه کار ګوند غړي توبیاس ایلوود تیر اوړي کې په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی امنیت یې ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي ایلوود وروسته د یوې ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه وغوښته د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره دی ګام پورته کړي یو شمیر دغو بندیانو د آزاد اروپا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې نن یوې بمي چاودنې د پخواني سناتور حافظ عبدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي حافظ عبدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی دی د مستون پولیسو په بیان کې ویلي د حافظ عبدالله کاروان له کوټې څخه د مستون پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځید د مستون انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولي رسنیو ته ویلي ټول ژوبل کسان د مستون مرکزي روغتون ته لیږل شوي د زیاتوي د حافظ عبدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټی تلیک ډول شوې پولیس وايي تر اوسه د چاودنې نوعیت نه دی معلوم خو زیاتوي چې سرتیروي په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي د مستونګ د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمیر لس زره تنه اعلان کړ د درنې ویجاړ شوي ښار اوسیدونکي پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنې ښار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی خبرونه مول ازادي رادیو ولیدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا متحد ایالات وایي پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم د دروازې د بندېدو مسله د ګډ کار له مخې حل کړي تورخم شاوخوا نه ورځې کېږي چې تړلی پاتې دی د پاک افغان سوداګرۍ د خونې مسؤول خانجان الکوزه یې په اړه وایي
زمونږ خبرې تاسې ډېر زیات خوند نه کوي او نه دغه نشي ده سر نیشی زکر چی دولت پا سر همان خبری و نیشی مگر پا دو میلیون پا حدود دالر دا غیوا افته که دوارو طرف تا زیان دا سیده را ده
د کراچۍ په زندانونو کې بیا هم سلګونه افغانان بندیان شوي دي ګڼ یې وایي چې ناروغان دي د پاکستان د بلوچستان په مستون کې نن یو بمي چاودنه شوې ده د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی حافظ عبدالله او نور کسان پکې ژوبل شوي دي په دې رابطه به تاسو ته معلومات درکړو همدارنګه په دغه پروګرام کې یو ویډیویي جالبه رپورټ هم لرو هغه هم د مونتینیګرو د لاټانو د سیالي
مونټینګرو کې هر کال د سستۍ یا لټوالي سیالي کوي او هغه تنګې ګټي چې تر ټولو ډیر لاسي
زما د سمندر غاړې ته د تک پلان هم وو، خو اوس فکر کوم چې د هغې لپاره به ناوخته شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ویلي پاکستان او طالبان به دې ته وهڅوي چې د تورخم دروازې د بندېدو مسأله د ګډ کار له مخې حل کړي. تورخم شاوخوا نهه ورځې کېږي چې تړلی پاتې دی. د پاک افغان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د دغې لارې د خلاصولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه باندې محمد خاطر پردیس معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهم ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي. د دې وزارت بیان میت میلر تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دوی د یادې مسلې د حل لپاره هڅه کوي. د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یو پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لوریو ته لسګونه مسافر او په سوداګریز توکو بار موټرې بند پاتې شوي دي. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل پاړه یو بل تورنوي دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګري خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو پایله نه ده ورکړې. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیو د سوداګرۍ خونې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خونې د عامل پلاوي مشر حاج امید حیدري ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې 30 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
په همدې ارتباط ما د پاک افغان سوداګری خونې له یو مسؤل ښاغلي خانجان الکوزي سره خبرې کړې دي. له هغه مې د تورخم د دروازې د تړل کېدو په ارتباط او دا چې د دغې دروازې د خلاصون لپاره د دوی هڅو څه نتیجه ورکړې که څنګه لومړی پوښتنه کړې ده.
د تورخم موضوع خو داسې ده چې زمونږ میټینګونه خو داسې غیر رسمي دي، د دولت په سطحه نه دي. مونږ مشترک اتاق جوین چمبر لرو او دلته پاکستانی تاجرانو سره او د هغوی په واسطه باندې د یو تعداد د دولتي د کشتم خلکو سره او د ترانزیت مسؤلینو سره د تجارت د وزارت پاج ټیټرودوه مامورینو سره په ډېر باندې بحث وکړو چې دا څومره زیان رسوي او دا څومره مشکلات دي او دا څومره ترانزیت ته نقص رسیږي څومره تجارت ته. په دې دوه ورځې بحث وکړو. زه فکر کوم چې زمونږ خبرې تاسې ډېر زیات خوند نه کوي او نه دغه نشي ده سر نشي، ځکه چې د دولت په سطحه باندې خبرې ونشي. نو د دولت په سطحه وزارت تجارت او خپله وزارت خارجه د افغانستان د امارت اسلامي هغه هم لګیا دي خبرې ورسره کوي، مګر تر اوسه پورې داسې ثابته رڼایي نه ده راغلې.
بلې الکوزي صاحب محترم، په دې باندې مو سره خبرې وکړلې چې علت څه دی هر کال د میوې په موسم کې دغه لارې بندیږي په یو بل پلمه باندې او بالاخره تاوانونه خلکو ته رسیږي.
نو علت خو د علت مسله خو دوی نه وایي چې علت څه دی، نو خو علت خو معلوم دی. علت دا ده چې سیاسي پرابلم او امنیتي پرابلم چې پیدا شي بس په فشار په اقتصاد راشي. نو هلته سالنګ لار هم بنده شوي، دوی د سپیکر کې چې دا سالنګ لاره ګینځ زمونږ د ترانزیت په مخ دوی بنده کړې. هل دا چې سالنګ خو جوړول غواړي هغه تنل خو ډېر زیات خراب دی او باید جوړ شي که نه تبې جمعې پورې. نو نورې مسالې باندې دوی یو بل سره دغه کوي پوهېږي په دولتي مسایلو باندې. زه نه پوهېږم
پوښتم چې تاسو خو د مشترک اتاق مسؤلین هم یاستئ، دواړو خواوو ته څومره زیان رسېدلی؟ فکر کوم نه یوازې د افغانستان میوې بلکې لږې خوا عامو کیلې او دا نور مواد هم هلته بند پاتې دي په لاریو کې.
بله بله بله، علاوه د دې نه عامو کیلې او نور شیان زه فکر کوم چې د غم راځي غذایي مواد د پاکستان نه ځي، ترانزیت ځي مرکزي آسیا ته. نو داسې ده چې په اولو ورځو کې خو خبر نه و، مالونه ډېر رال. نو مونږ ته دوا قسمت اوان رسیدي، یو خو مال خراب کیږي هم زمونږ هم د دوی، دویم هغه ترانزیتي ګاډي چې راغلي دي خالي کنټینر دي، هغه په تورخم کې ولاړ دي، مال یې تخلیه کړی دی، په هغه باندې د بریجو د ټینشن راځي، د شپل کمپنۍ هغه هم ډېر زیات دي، او زمنان هغه مالونه چې په کراچۍ کې ولاړ دي هغه هم څوک نه راباري، دوی هم ارتو سټاف سوګر چې مونږ خپل تازه میوه او بادشیان په غلام خان او په هغه ځای باندې شروع کړل، هغه طرف راځي زر چې قیمت ته تمامېږي، خو بیا هم مګر په دوه میلیونه په حدود ډالر دغه یوه هفته کې دواړو طرف ته زیان رسېدلی دی، او په هره ورځ باندې دا اضافه کېږي، هغه جرایم هم زیاتېږي. نو واقعا قابل تشویش ده، او تجاران دواړه طرف ته دغه لري، او حتی زمونږ مشترک اتاق په سلسله باندې هم ختم یو پروتست وشو، دې مخته د سرحد نه وشو، او ټول تجاران غږ وکړو چې دا لاره باید خوشي شي، اگر تر اوسه نه ده خوشي شوې.
خان جان الکوزی د پاک افغان سوداګری خونی مرستیال، او همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال چې د تورخم لارې د تړل کېدو په ارتباط موږ سره خپل معلومات شریک کړه، او دا چې تر اوسه پورې دواړو لورو ته دوه میلیون ډالر تاوان رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ورشو د کراچۍ د زندانونو کیسې ته. په کراچۍ کې سلګونه افغانان بیا هم بندیان شوي دي. ګڼ دغه افغانان وایي چې د تداوی لپاره پاکستان ته تللي، خو د پولیسو لخوا نیول شوي، او په میاشتو میاشتو په بند کې شپې او ورځې تیروي. په دې اړه باندې یو ویډیویي رپورټ لرو چې د تاسو توجه ورته راړو.
دا په کراچۍ کې نیولې شوی هغه افغان کډوال دی چې پولیسو د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. نیولې شوی افغان کډوال تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان وګړي هم نسی، پیسې ترې اخلي، او د اوګدی مودې لپاره یې په بند کې ساتي. د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړي، او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې سورج وړاندې د سند گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي، او د دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې ده، او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه اداري د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبري رواني دي، او هله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هواره کړي شي.
د کراچۍ د زندانونو راپور مو واورید چې هلته سلګونه افغانان بیا زندان ته چول شوي دي، او زندانیان چې اکثر ناروغان دي ادعا کوي چې د ورځې تر 200 تازه بندیان زندان ته د پولیسو لخوا راوړل کیږي. اوس به ورشو د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسئلې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې چې د دوشنبې په ورځ به پیل شي د افغان ښځو نجونو حقونه به د اجنډا له لومړیتوبونو څخه وي. ښاغلي ګوتریش دغه خبرې پرون په نیویورک کې خبریالانو سره په یو کانفرانس کې مطرح کړې دي. په دې اړه باندې فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او سر سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني فریده جانې.
مدنه کور ودان سنګ ریسه بلګه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو عمومي ناست دراتن کې د شنبې پورس پیلېږي او ته ورځې به دغه ناست دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د دې ناستې په اجنډا کې شامل ده. انتونی ګوتریش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یو اساسي اندېښنه ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان مان پتیری دوه کلونو کې د خزه د حقونو لپاره داسې سند کړي چې د افغان خزو پښون کې اساسي بدلون راولي، خو دوی به هم تمه لري چې داس اسمان د افغان خزو د ژوند په خکېدو کې او د خپل حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د خزو د حقونو ایوي تنې فعالې شوکوفي اورفان او همدارنګه د پانتون مسلې لیمی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هم ناوخته نه ده چې ملګری ملتونه کوي غوړي پراتلون کې ناشته کې د افغان نجونو خزو د زده کړو او برخلیک د اجنډا مهم موضوع وټاکي. هغه ویل چې د برخې ته ملګری ملتونه په جدي توګه باندې کار وکړي او د افغانستان پوسنی حکومت فشار راوړي او ټینګار باندې وکړي چې د خزو او انجونو حقونه تضمین کړي نو ملګری ملتونه دغه کار کولای شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په 45مه غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی و. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې په ځنګړې د بشري حقونو رعایت نه کوي، په ځنګړې توګه باندې د ښځو او د نجونو حقونو تدرناوی نه کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر هم تیرې ورځې ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونه یې محدود کړي دي، مسؤلي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. اکه هم د طالبانو چارواکو وندویانو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نور مسؤلانو خبرو ته تازه خبرونه دی. خو دلې خو مخ کې ورته سرګندونی رد کړي دی او ویلي دی چې دوی د اسلام په چوکاټ کې افغان خو ځوونونو ته حقونه ورکړي دي او همدارنګه په دې برخه کې د نړیوالو د حقوقتنه چې دوی تل دوی د بشري حقونو د رعایت او همدارنګه د خزو د حقونو د رعایت حقوقتنه کوي. دوی د افغانستان داخلي مسله بلل دولت دوی غوښتي چې په دغه مسایلو کې ورسره مداخله وکړي. لکه چې طالبان بیرته وخت راګرځیدلی د خونسي او سربیر انجنیر لا پانتونیز دبل راګرځول یو په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي د روکه د خزو پر کار بندیز لګولې دي.
بله، مننه کوم فریده جانې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورستي سرګندونو په ارتباط مو فریده سیال نه معلومات واوریدل. تا مده چې د ملګرو ملتونو اتاویایمه عمومي اسمبله د دوشنبه چې راځي پم دې کې پیل شي او د افغانستان د نجونو او ښځو حقونو مسله به پکې لومړیتوب ولري.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. اوس ورزو د ناروی د کډوالو د شورا ریپورت ته د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقونو له مبارزینو سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو برته ستنېدو ته اړتیا ده. ښاغلی ایګلند پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې له افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ګډې ټولنې ګډي ونډې اخیستو ته هم ډیر ضرورت ده. او یو شمېر سیاسي کارپوهان هم بیا په دې باور دي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو موجودیت د افغانستان په ګټه باندې ده. سنا کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بشری حقونو د وضعیت له خرابېدو او له افغانستان سره د بشری مرستو د کمېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروی د کډوالو شورا رئیس ویلی د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصول سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان اکلاند چهارشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګټې ونډې ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اکلاند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا نیکمنونکی بللی او لیکلی دي چې یوازې بیړنۍ مرستې نشي کولی اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هېواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هېوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټونو د ویستلو تر څنګ په دې هېواد کې خپلې سیاسي استازولۍ هم وتړلې. خو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت تل د نړۍ له هېوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هېواد په توګه د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپېژنده. د طالبانو حکومت ویلي چې د شاو شین ټاکل د نورو هېوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بېلګه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماټانو له شتون څخه د خپل حکومت د مشروعیت په ګټه کار واخلي. یو سیاسي کارپو طارق فرهادی موږ سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته په درناوي او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د لیوالتیا لپاره زمینه رامنځته کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هېوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنه یې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او یوه ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د موندنو له مخې افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او اوس مهال په دغه هېواد کې 9.2 میلیونه وګړي
سنا کاکړ و چې د بشری مرستو په ارتباط د یان اګلند چې د ناروی د کډوالو د شورا رئیس دی د هغه څرګندونو په اساس باندې موږ ته رپورټ راک وربشو. پاکستان ته هلته په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې نن یوه بمی چاودنه شوې ده. د پاکستان د سنا جرګې غړی یا سناتور پخوانی البته حافظ عبدالله او نور کسان ژوبل شوي دي په یوه چاودنه کې. په دې اړه باندې به د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال ایوب ترین نه وروستي جزئیات واورو. ترین صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي د نننې چاودنې؟
د دې نننې چاودنې چې کوم وروستي معلومات موږ ته راغلي دي، دا د کوټ څخه تقریبا 60 کیلومتره ولوېدیځ لور ته د مستونګ سیمه ده. نو هلته نن تقریبا داسې د غرمې په وخت په پاکستان په ټایم یا شاوخوا یوه بجه یوه چاودنه شوې ده، او په دې چاودنه کې د پاکستان پخوانی سینیټر او د جمعیت العلماء اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ډی ایم چې کوم د ویاند هغه حافظ عبدالله او د هغه په ګډون 11 نور کسان چې دي هغه زخمیان دي، او په دې کې یوه میرمن هم شامل ده. دغه زخمیانو کې 3 زخمیان او ورسره حافظ عبدالله چې دی هغه دا وخت کوټې وسیول استال ته راوړی دی، هلته ټراما په مرکز کې داخل کړی دی. ډاکټران ویلی دی چې د دې وضع د خطرې څخه بهر ده. بلخوا ډیپټی کمشنر یا مرسیال کمشنر مستونګ چې دی رزاق سمالانی ساسولی بخښنه غواړم، هغه خبریالانو ته ویلی دی چې په دې پېښ کې 10 کم کسان زخمیان شوي وو. نو هغه سم د لاسه او د لومړی د مستونګ ځای روغتون ته وړي وو، او بیا د هغه ځای 3 کم سیریس وو په شمول حافظ عبدالله هغه د کوټ وسیول هسپتال ته راستولی دي. او بلخوا هغه دا ویلی دي چې د پیښې وروسته یا د چاودنې وروسته پولیس سره دي عسکر ځایلی وي، هغه هم د پیښې ځای ته رسیدلی او د پلټنې کار پیل کړی دی. خو د دې د لمړی معلوماتو څخه دی دا وایي چې داسې بریښي لکه دغه چاودنه چې د سړک په غاړه چا بم پټ کړی وو او په نتیجه کې دغه چاودنه وسو او د دې له امله په دې کې ولس کسان زخمیان شوي دي. خو دوی دا هم ویلي دي چې د دې چاودنې هدف چې وو هغه د جمعیت علما اسلام مرکزی د اطلاعاتو سیکرتر حافظ عبدالله وو. څوک چې نن د کوټ څخه د منګوچر په لور روان وو هلته هغه یو جلسې ته یو وینا کوله. نو داسې معلومیږي چې د دې هدف د وسلوالو یا هغو هدف چې وو حافظ عبدالله وو. او پر دې پیښه باندې د جمعیت علما اسلام له خوا چې دی هغه ډېرې سختې نیوکې شوي دي، ډېره سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. دوی دا ویلي دي چې د حکومت دا ذمواري ده چې هغه د ولس د ځان او مال حفاظت وکړي. د جمعیت علما اسلام مرکزي سکرتر مولانا عبدالغفور حیدری د پیښو وروسته د خبریالانو سره سمدلاسه خبرې کړې دي او ویلي دي چې د بلوچستان چې کوم صوبایي حکومت دی هغه د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی دا هم چې په کار دی چې په دې پیښه کې چې کوم تورن کسان دي هغه سمدلاسه ونیول شي او د قانون یا عدالت و مخ ته وړاندې کړل
شي. ایوب ترین مننه کوم، وخت کم دی، تاسو سره به په نور پروګرامو کې هم خبرې وکړو. ایوب ترین چې له کوټې له موږ سره خبرې کولې، هلته نن په مستون کې چاودنه شوې، حافظ عبدالله چې پخوانی سینیټر و هغه او یولس کسان ژوبل شوي دي. په همدې سره ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته بختیار سایل سره په لاین کې دی. سایل صاحب مهرباني وکړئ، شاوخوا یو دغه وخت لرو که تاسو د سپورتي خبرونه لاین لن راته وای مهرباني. مننه.
سلامونه. بس د آسیا جام له سیالیو به پیل کو. د آسیا جام د څلور غوره لوبډلو په پړاو کې نن ډیره مهمه سیالي ترسره کیږي چې دغه سیالي د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ده. د لوبې په پیل کې ورخت ډیرو چې به لوبې د 500 اورونو نه لوبه 45 اورونو ته راکمه شوه. پاکستانی لوبډلې د لوبې پچه ګټلې ده او توپ وهنه پیل کړې ده. که څه هم د دوی پیل ډیر ښه و، عبدالله شفیق او بابر اعظم ښه ملګرتیا وکړه، خو اوس یو وار بیا د سریلانکا توپ اچوونکو بیرته ښه توپ اچونه کړې ده چې د 128 منډو نه وروسته د پاکستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 22 اورونه لوبه لوبولې ده. نننۍ سیالي که هره لوبډله ګټي هغه به د روانې میاشتې په 18 نیټه د هندوستان پر وړاندې د آسیا جام سیالیو پیلو به ترسره کوي. بیا هم اټکل کیږي چې په کولمبو کې د نورو ورختونو امکان هم شته او ډیر اټکل دا چې ښایي دغه لوبه تر ډیره بی پایلې پای ته ورسیږي. بلستان انګلیس
سب کور مودان چې پلان وخت مو مهم سپورتي خبرونه را سره شریک کړل. ورزو مونټنیګرو ته حالت د لټانو د ورځې سیالي جوړه شوې ده.
تاسو به د اکبر بادشاہ د لټانو کیسه اوریدلې وي. معلومه نه ده چې دا څومره حقیقت لري، خو په یورپی هیواد مونټنیګرو کې هر کال د سستې یا لټوالی سیالي کیږي او هغه تنجه ګټي چې تر ټولو ډیر لاټوي.
زما د سمندر غاړې ته د تک پلان هم و، خو فکر کوم چې دا غي لپاره به ناوخته شي. تر جنوری میاشت پورې دلته د ملاستې پلان لرم. ما ویلی چې که څوک مړه هم شي نو ما مه خبروې، اسې ټوکه کوم.
په مونټینیګرو کې د لټانو دا سیالۍ دوبراوکا په 2011 کال کې پیل کړي دي. د دې هیواد خلک سست یا آرام خوښونکي ګڼل کیږي.
دا سامانه ده، موږ خپل کارونه په وخت سرته رسوو او بیا په اوزګار وخت کې آرام کوو.
په سر کې دا سیالي د یوې ونې لاندې 22 لټانو پیل کړه، خو بیا ترې د یخنۍ او باران له وجې ځینې جعلي لټان وتښتېدل او اصلي لټان لا هم پاتې دي.
موږ سره په سیالۍ کې د نفسیاتي ناروغو 3 ډاکټران هم وو، خو هغوی نور نه شوي څارېدلې او خپې یې وویستلې. دوی موږ ته هر څه راکوي، 3 وخته خواړه راکوي او د ورځې 3 واره د باتروم لپاره د 15 منټو وقفه لرو. موږ په ماښام کې بنډار کوو او موسیقۍ ته په ملاسته ګډېږو.
دا سیالي د اګست له 18 نیټې پیل شوې او د ستمبر په 12 لا هم روانه ده.
دوه کاله وړاندې چې ما سیالي وګټله نو دوی راته وویل چې تر سیالۍ وروسته اول کار به څه کوې. ما ویل چې آرام کول غواړم. تاسو یقین وکړئ چې هر وخت ملاسته هم ډېر ګران کار دی، انسان ډېر ستړی کوي.
په دې سیالۍ کې بریالي شوي تن ته د هیواد تر ټولو سست یا لټ